پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځن ډیر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډیرو هغو خدمتونو بې برخې شي چې مخکینی حکومت ورته برابر کړی و.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ډیری افغانان له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مسلکي کادرونه د بیرته وروغواړي. ورته غوښتنه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو کوي.
دا باید پخپل کاروبار باندې پخپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د فراد اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ مختار چې د آزاد رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وایي دا یو د پښان نور مسلکي کادرونه چې له دندو لرې کړی شوی په حکومتونو پورې نه دي تړلي.
دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغون کې دي.
برتانوی چارواکي ژمنه کوي چې هغه افغانان بهیر نکړي چې له افغانستان د استلو له بهیره پاتې شوی دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګ زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ل امریکایانو غوښتي چې د کاراو معتبر غواخونو په خاطر دی له هوایي ډګر لیري شي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په هر دروي افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امریکا له باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې کړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا په کابل کې لپاتې امریکایانو غوښتي چې د کاره او معتبر غواخونو په خاطر دی د هوایي ډګر له ساحې ووزي. دغه وزارت د قنصلي برخې نن په یو خبر پاڼه کې دا یادونه کړې ده. په بیان کې امریکایي ادباو غوښتل شوی چې د کاره او معتبر غواخونو په خاطر دی سمدستي د کابل د هوایي ډګر له ټولو سیمو چې پکې جنوبي دروازه د کورنیو چارو وزارت لخوا ورغلې لار او شمال ختیز لار چې د پنچیر تیلو سټیشن ته نږدې ده ووزی. تر دې مخکې هم امریکایي چارواکو غواخ کړی و چې د کابل هوایي ډګر د نورو بریدونو له غواخ سره مخ دی. پنځشنبه د کابل په هوایي ډګر په یو انتحاري برید کې نږدې 400 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اسوسییټډ پریس پرون تازه ارقام راټول کړي او ویلي و چې 102 کسان مړه شوي او تر 200 زیات نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د امریکا د خاصو ځواکونو 14 غړي هم شامل دي. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په هر دروي افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دبليو اف پی په یو اعلامیه کې همدار از ویلي د دغه 14 میلیونه کسانو په منځ کې 2 میلیونه هغه کاروندګر دي چې د ورستیو کلونو وچکالیو سخت زیانمن کړي. د دبليو اف او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د رئیس په وینا د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ لقبله د دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت لا خرابېدو له مخنیوي سره ډیره مرسته وکړي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور هم دوام کولای شي. د افغانستان دولت په سلو کې 15 یا بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکی ده او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته دا مرستې ودرېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتونو په کنټرول کې دی او پر اساس به یې د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي انټونی ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران هم ګډون وکړي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغوی افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ل خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت وی دواړو خو په افغانستان کې د خپل ګړو لمړیتوبونو او همغږیو په اړه خبري وکړه. د هند او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د خبري دوی ورځې وروسته لدی وکړي چې داعش د کابل د نړیوال هوایي ډګر په خوله کې انتحاري برید وکړ. امریکا او هند دواړو د داعش ډلې د فعالیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن منځنی آسیا ته څلور ورځنی سفر پیلوي. په دې سفر کې به ښاغلی ماس د افغانستان د وضعیت او د هغو افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. ټاکل شوی ښاغلی ماس ترکیې ته هم ولاړ شي. دا هیواد پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان کډوالو د سیل له ورماتېدو اندېښمن دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به له ترکیې څخه قطر ته لاړ شي او د طالبانو له استازو سره به د اګست 1 وروسته د افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. هایکو ماس به ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. او د افغانستان دوه لوبغاړي د توکیو په پارا اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره پرون توکیو ته رسیدلي. د پارا اولمپیک کمیټې IPC په یو بیان کې وویل چې زاکیا خدادادی او حسین رسولی په توکیو کې د 2000 کال د پارا اولمپیک کلی ته ورسیدل او تود هرکلی وشو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دغه دوه لوبغاړي هم د زرګونه نورو افغانانو په څیر چې له هیواد یې د وتلو هڅه کوله په کابل کې بند پاتې وو. خو د IPC په وینا دوی تېره اونۍ له افغانستانه ایستل شوي او د فرانسې د پلازمینې پاریس یو ورزشي مرکز ته لیږدول شوي وو. د پارا اولمپیک لوبو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ په سمبولیک ډول د یو رضاکار لخوا ولیږدول شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پړنه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوونی وزخو تر اوسه پورې دا ډله نه یوازې دا چې د حکومت په جوړېدو بریالی شوي بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه درېدلې دي. خلک دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي وضعیت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلا مشورې روانې دي او دا په دې معنی نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومت چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیو چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15 تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی. تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخوانی حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بیبرخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلق وای طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغله. خدا د لاد دی پر ځای چې د څرخ روان وساتي هر څه په ټپه درولې دي. اکمل ظاهر چې تر لیسانس لوړ زده کړې لري او د یوې دولتي ادارې کارکونکو دی وای خلک لومړنۍ خدماتو هم به برخې شوې دي.
اوس وخت کې بولس د ډېر زیات مشکلات سره مخ ده. که څه هم خو ګورو په وخت کې چې طالبانو نظام په واکه واغست نو هر څه جوړ وو سیستم روان وو. بولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. بهته بولس چې په اوس وخت کې لومړنۍ او امکاناتو ته هم لاسرسي نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا ورستیو ګمارونو ته په اشاره وای دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه خایي چې کار اهل کار ته نسپارل بنه یوازې دا چې د چارو بیا په لزند سر مخ کړي بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډیرو حادثو جوړ شوی دي.
په دغه ډول چې دوی وس روان دي د نظام پر مخ وړل به ډیر مشکل وي. خلک به ډیر ناراضه وي او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادي کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد
د دې کې ډېر مشورو ته ضرورت اس مشورې تکمیل شي ان شاء الله تر څه به وسی. د دې معنی دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي. د دې معنی به دا چې څوک حکومت نس چلوي ډېر په ښه وجه به موږ اوس کولی به چلو. دا اوس هم اسلامي امارت په خپل حال د مختول تشکیلات راوړي دي او نور حوصله کول غواړي د نورو کارونو دپاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي اعلان شي د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستل.
خو د حکومت د جوړېدو تر څنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنه هم تر پوښتنې لاندې دي چې په یوې برخې متمرکز دي. د د ډلې یو شمېر دولتي ادارو تخپل سازي ټاکلی چی ټول یې په دینی برخه کې زده کړی لري او د دوی د ټیم ملګری دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالیه وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکی هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولوي توپ درجه لري. لدی پرتا په ولایتونو ولسوالیو کې د ټیټروت بچارواکو ګمارنه هم په همدې ډول روان دي. خو لدی ټولو سره سره طالبان دی و ټول ګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وايي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چاري به په عادي ډول پر مخ روان شي.
بیا هم په موضوع کې تم کې ګډیره افغانان له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مسلکي کادرونه دی بیرته او رو غواړي. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورین دي خپل دندو ته ور غواړي. بل ورته طالب ځای چارواکي وایي د ملکی مامورینو په وړاندې ستونزه نشته او هغوی کولی شي خپل پخوانی دندې پیل کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبان غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو ول خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویلې دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکي حاجی عبدالرؤف آزادۍ رادیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرضاً چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړی ده. اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي کنه ثبوت یې کړت. په دې ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کیږي کنه چې دا د شپې کورونه تلاشي کیږي او داسې کوي داغه کوي داغه کوي. د پر از خپل دوی ته داسه وایم چې دا خلک چې د کوم فرض المخته وخت په دولت کې نه نه د چاونچ ډپټي کړی دي زیاده دغه دولت خلک دی دا باید خپل ډپټي باندې خپل کاروبارونه باندې خپل ځایونه باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلک هم ټول ورن خوشاله شي.
د برمل اوسیدونکو وایي د طالبانو په ورتګ سره امنیت کې خواله راغلی خو دوی باید خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکو جمعګل وویل
دا کوم امنیت مشتره وړای دا امنیت به ټینګ شي. اسلامي مهارت مشتره ډاډ راکړای دا چې ان شاء الله روزګار به ټول شمول حکومت به درته جوړو ان شاء الله هر څه ته به ونډ ورکو ځوان ته به ځوان ته ورکو سپینځي ته به ورکو بل ته به ورکو. والله نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت خو یا روزګار نشته. پیل خان باید چې دوی په خپل وعده باندې داس مشترک لک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه و. د برمل د مرغی کری اوسیدونکو جمال یوسف ویل
نانو مصرفیات دادا چې کدل تا چې داسې موسسار شي دلته کاروبار وی دلته سړک وی پدې کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي د خپل کور د اهل د پر یو څه خرڅه برابرول شي. نور خو برمل تاسو پستر کوي نه چې ډیره غریب علاقه ده غرنې علاقه ده هیڅ څه څه نشته. د بهر ملکونه عربو ته څوک دی اته فراو
وخت ته رسیدو ورسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللی شي او دا وی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوی محمد عیسی یاسین هموی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې وانډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي. هغه به د ملت هر وګړي سپک شاخي دا به د ملت او د نظام روانيږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت ته آبادی لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي. هغه په هر شک کې کده انجنیری په شک کې کده بل شک کې کده بل شک کې خو امارت ته د لپاره فکر لري چې د ټولو خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنی ختیځ لوري کې لری سرحدي ولسوالۍ ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لومړنۍ ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د یادې ولسوالۍ ډیری لری سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پامکړی اقتصادي خبرونه ته.
په کابل کې د شاهزاده سرای د صرفانو سراسري ټولنې مرستیال حاجی دادګل وایي د افغانستان بانک مسولینو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به بانکونه او صرافې پرانیستل شي. نوموړي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په زر دی وفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون قدرمنو مسؤولینو سره په وزارت مالیه کې، وزارت تجارت کې همداشان پرون مو د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
نوموړي له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې د هیواد ناسم اقتصادي وضعیت ته جدي پام وکړي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي که سرای شهزاده نور هم تړلی پاتې شي، خلک به له لوی ناورین سره مخ شي. دوی وایي که څه هم د افغانستان بانک پرون ژمنه کړې وه چې نن شنبه ټول بانکونه پرانیستل شي، خو لا هم بانکونه تړلي دي. په کابل ولایتونو کې بانکونه او سوداګریزې چارې له تیرو دوو اونیو راهیسې بندې دي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونی مشرتابه په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان سره کتلي دي. دغې خونې نن په یو بیان کې ویلي یادناسته کې د همکاریو په پراختیا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوږدمهاله او لنډمهاله سوداګریزو اړیکو باندې بحث شوی. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د خصوصي ټورونو د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډي خونی لخوا د سوداګرۍ پر تاګ او راتګ باندې هم ټینګار شوی. سربیره پر دې تخنیکی ستونزې لکه په تورخم او سپین بولده کې د خالی کانټینرونو د درولو ستونزه، د تعرفي خندونه، د بانکونو ستونزې او داسې نور مسایلو باندې هم خبرې شوې او پاکستانی لوري ژمنه کړې چې سوداګرو ته به اسانتیاوي برابرې کړي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. برتانوي چارواکي وایي له افغانستانه د برتانوي وګړو او یو شمیر افغانانو د ستل د ماموریت له پایترسي دو سره به نور هغه افغانان چې وینې شکړی په تیرو دوونو کې له هواده وباسي هیر نکړي. په عین حال کې برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا د حکومت پر رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته برتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له برتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د برتانیا له خوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه. په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سیشن به چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د برتانیا سفیر لوري بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوي خو هغه کسان به هیر نه کړي چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه برتانیا به دغه کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبرلان ته ورته هوډ څرګند کړ او ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د پر رسمیت پیژندلو یو جزو باله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو پر رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې افغانان ووځي نو هغه د قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې د غراز موافقه وکړه چې د نړۍ وشتمنو یاسترو اقتصادي هیوادونو ته چې د جی و په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګیږي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د فرهاد اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ مختار چې د آزاد رقابتونو لارې په دنده ګمرل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وای دی او د پښان نور مسلکي کادرونه چې له دندو لري کړی شوی په حکومتونو پورې نه دي تړلې. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستل دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدمات ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکی له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکی مامورین دي، دوی سره د وزیر او د کمانډان د عملی چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغون کې دي. په افغانستان کې به د تیر او شروع کولو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کډرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوی کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کیږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي ورسره خرابېدلی شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپل دوی ته په درد خوري؟
دوی حتی روان دي، دوی په وار وار حتی کې تیر ورځ هم موږ د انسقانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي. او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لرې نه کړی شي.
د فرهاد اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ مختار چې د آزاد رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی وای دی او د پښان نور مسلکي کادرونه چې له دندو لرې کړی شوی په حکومتونو پورې نه دي تړلي او دا د افغانستان پانګه ده. له طالب چارواکو د نورو غختنو ترڅنګ د کونړ اوسیدونکو له دوی غواړي چې په دې ولایت کې د زنګلونو د وهلو او لرګیو د قاچاق مخاونسي د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په تیرو حکومتونو کې د لرګیو د قاچاق مخنیوي ځکه نشوي کېدای چې یو شمېر حکومتي چارواکي په دغه قاچاق کې ښکېل ول.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو زنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیرې دنګې ونې په برقي ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا روان وو، ان تر دې چې د شپې لاری روانې بار بار لاری روانې مستند اسنادونه ورکړه، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنی باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوړو لپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاکه هوا برابروي.
زنګلونه ام د اوا ته سپیه ده، اوا ورسه ساپیږي، ام ورسه د منګه غرونه دا ورسه هم شنخ کاری. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قطی نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د زنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د زنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته ویل
مونږ ته د لرګي د ازادې دو د پاره او یا د یو ځین بل ځای ته د لرګي د انتقال د پاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شداري وي، د دې د پاره ډېر ارایزم راځي، خو مونږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو دتا وړاندې پر 2 لک او 2 ډیر زره هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننی ول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
ستاسو لا پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت خاصه بلا او په خبره کوم پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتو ته خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتو ته په ګڼه ګڼه کې نه چې وجل کې دی او مسجد دی پر غاړو دبل پر غاړو راچول کې دی کتر چا د کرو پای دولتونو کې امریکایان دي، هر دولت کې دی، عربستان دی، عربی امارات کې دی، د قطر دی، د ټول د سول د لارې بوزي په جنجالونه بوزول کې د خلک اصلاحات پر راځي ورته هر چا سره کوم فرق ورده چې دی وسیو امریکا ته تر ته کوم دی د دیګر سي راځي هغه اون د نزنه د مړی کې دین دغه کې دی ډیری پر یو غنن دغه ډیری پر دی دا چې د سولې د لارې یې دی ورکو چې په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات څخه د کابل خلک به چې راشي کایری بل ځای پروازونه نشته دا غو نظر د خدای دې چې د ازادي راځي د زموږ پیغام ورته د خارجيان او د لوړ پوړ چارواکو د افغانستان برابر دغه ان شاء الله دغه برابر ستاسو برخه. السلام علیکم.
نور الله صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند د الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي، هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي. چې لزان سره به جهل ویجاړي او فقر لري. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو.